درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي. د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګران زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګران زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې ملتیا وکړي. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې ډولونه، چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپله په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړې ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کوم کومو اعضاو ته اړتیا لري، کومو اعضاو ته اړتیا لري، یا هم په دغه مخلوط کې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، آیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب وو. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخاب وو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماق، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورئ څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه، کله چې موږ دا څول له سره یو ځای کوو، او بعد هغه څش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي، او موږ لپاره څش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. څه شی ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوع موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي، او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوع مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ هم کېدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط، او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کې خاوره او اوبه وینم. ان شاء الله چې تاسو به هم دا تصویر همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاوره او اوبو مخلوط ته چې د خاوره د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هوی څخه خټه رامنځته کیږي. خو په دې ځای کې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته شوی ده چې په ټولو برخو کې یو شان جوړښت درلودونکي ده، یو شان خواص درلودونکي ده. او په لومړي تصویر کې موږ او تاسو خاوره او اوبه وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویله چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ او تاسو څه وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ او تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کښې، مایع په مایع کښې، یا هم جامد په ګاز کښې، جامد په مایع کښې، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کښې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپله مخلوطونه چې دي عمومي موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو متجانس مخلوط ده، بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کښې یو شان خواصو درلودونکي وي. د څه نوع خواصو درلودونکي وي؟ د یو نوع خواصو درلودونکي وي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بېلګې په توګه ښه مثال یې د چایو او د بورې مثال ورکوو. که چېرې تاسو په یو ګلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو. کله چې حل کړو موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی. یعنی دا چې ټوله چای یې څنګه خوند اخیستی دی؟ خوږ خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنی په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي. البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو. که چېرې دې مثال ته تاسو ځیر تئ، موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو؟ حل کړو. کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي او یا موږ او تاسو د یو کاشکو په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده؟ حل شوې ده. یعنی دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده؟ حل شوې ده. نو دې ډول موادو ته یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. کېدای شي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند، د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو ویل چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ولوست. راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي. تاسو وګورئ د نوم څخه، که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده؟ اضافه شوې ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي، د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص چې دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کېدای شي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي، په بله برخه کښې کېدای شي چې د هماغه مخلوط خواص څه شي اوسي؟ کم وجود ولري. چې دې ډول موادو مخلوط موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط وایو. د بېلګې په توګه که چېرې وګورو خپله د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط که چېرې وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کړي. کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمېر زیات اوسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي څه شي اوسي؟ زیات اوسي. نو دغه ډول مخلوط ته موږ او تاسو غیر متجانس وایو، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودون کې نه دي، شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلا نه مواد او یا هم مور او تاسو شبې بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو همشه مثال د ګلدانۍ او د خاورې مثال هم ورکولای شو چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل، د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای شو چې مخلوطونه یو له بل څخه څه شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوه شولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای شو چې خپل د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو که د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، هغه څخه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې داسې مولادات په مختلفو لارو سره لاسته راوړو چې یو هم د هغوی څخه خپل د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ او تاسو کولای شو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپله حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چې شتوه بیل سو. یو ښه لاره ګرانو زده کوونکو خپل د تکتیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوښي کې کولای شو د هغوی څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای شو چې چی شکرو جلا کړو چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویلی چې خپله متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونومو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای شو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دی، اوبه یو حل کوونکی ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او هو دوهم د ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکی ماده ده چې د نوم څخه له موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپله په حل کوونکي کې یا هم په حل کوونکي ماده کې حلیږي. البته موږ او تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نورو مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکي یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې که چیرې موږ او تاسو وګورو موږ وایو چې دوی چې دي د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چې شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلال کتله جمع د حل کیدونکې مادې کتلې، یا هم د حل کیدونکې مادې کتله د محلال د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو، په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال، د مخلوط ډولونه څو دي؟ دوهم سوال، متجانس مخلوط تعریف کړي. دریم سوال، د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وشاید. او څلورم سوال، د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه؟ چې ستاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي تر څو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه گرانوز دکونکو. هله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته شراغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانوز دکونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېشمې صفې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو ګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسبی کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دواده. رازو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره سمبول ده اټومي نمبر یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودل کې، دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه
خپل منځونو کې یو ځای شي او تعامل تر سره کړي، نو د دوی له یو ځای والی او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو خساري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فرمول یې د CO2، یعنی یو اټوم د کاربن او دوه اټوم اکسیجن یو ځای شوي دي. کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونو ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي، دا اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي، چې همدا قوه خپل د ویلانس پنوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو، کچیری نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بی اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو، اخستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عنصر کچیر په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عنصر ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونه اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، د ډول عنصر ته بیا موږ تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. لازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستی قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترون اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره ته څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو، او یا هم په ورستی قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي، چې د حالت ته اوکتیت حالت ویلی سی. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اتوم الکترونونه چې دي هغوی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږو الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخیري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخیري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دی په خپل اخیري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخیري ګروپ کې اخیري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو آیون پېژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یوه لاتیني کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري او په کیمیا کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارج لرونکي ذرې یا هر چارج لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي، یا همداسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کښې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډي رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلېږي، او کله چې یو د یو اټوم خپله الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتېږي. نو دا چې پروتون خپله یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتېږي چې منفي چارج ورباندې زیاتېږي. نو ځکه چې الکترون خپله یو منفي ذره ده نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره او د سوډیم آیون مساوي دي په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي دي په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې وینئ چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې ده خپله په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونو ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومید او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي او په کیمیاوي تعاملاتو کښې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیټ دی، سلفیټ دی او په همدې ترتیب نایتریټ دی چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او